اوریدونکو السلام علیکم نن سه شنبه دلندې اتمیشتمه ده چې د دسمبر له 19 نیټه سره سمون خوري پرون د دسمبر 13 په پردیو هیوادونو کې د میشته شو کډوالو ورځ وا افغانستان سوریه او عراق ها هیوادونه دي چې نړۍ ته ډیر کډوال ورکړي دي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت شوي یا میشت کېدو ته پټم دي لکومو ننګونو تیر شوي یا تیریږي لبل پلاوه په متحده عربی اماراتو کې افغان سوداګر د پاکستان له لارې د سوداګرۍ نه سرټکوي زه احسان لاروزه یم او په نن خبرونه کې به په همدغه دوه موضوعاتو خبرې کوو خو په سر کې پام وکړئ نن ورځې څولندو خبرونو ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د دسمبر په 13 د افغانستان په اړه غونډه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې دغه سازمان د باور لیکونو د کمیټې هغه پریکړه تصویب کړي چې د افغانستان د دایمي استازیتوب د څوکۍ په اړه پریکړه وځنډول شي ملګرو ملتونو وایي د باور لیکونو کمیټې په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازیتوب په اړه دوه جلا لیکونه ترلاسه کړي چې یو یې د اگست په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوالې د شاجدافیر نصیر احمد فایق لوري او بلې د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت لوري ده د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوې دي د غونډې ریاست وړاندیز کړي چې باور لیکونو کمیټه دی د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپل ارزونه وځندوي د 2022 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واکته رسیدلی دا دریم ځل ده چې ملګری ملتونو د افغانستان د دایمي استازیتوب څوکۍ په اړه پریکړه ځندوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د افغانستان لپاره د بریټانیا د سفارت شاجدافیر رابرټ ډیکسن سره کتلی دي او په یو لړ مسلو خبرې کړې دي د سفارت مرستیال ویان د ایکس په ټولنیزو شبکې کې ویلي چې په دې کتنه کې افغانستان لپاره د بریټانیا د سفارت شاجدافیر رابرټ ډیکسن یو ځل بیا د سیاسي مخته ترلاسه کولو لپاره تاوتریخواله رد کړی دی په دې خبر پاڼه کې ویل شوی ښاغلی ډیکسن اوسنی رامنځته شوی شرایط د بشری مرستو ترڅنګ د اقتصادي او سیاسي مسایلو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله او وی ویل دوی د سولیز او باثبات افغانستان غوښتون کړي د پاکستان لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکړ ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې کې واکته د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په پاکستان کې د هیواد په امنیتي ځواکونو د افغانانو لخوا شپاړه ځانمرګي بریدونه شوي دي انور الحق کاکړ د برېټانیا د ټلیګراف ورځپاڼې ته په یو مقاله کې لیکلي چې همداشان په دغه موده کې په سرحدي سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 15 نور افغانانو د برخې اخیستلو په اړه معلومات ترلاسه شوي دي خاغلی کاکړ په دغه مقاله کې له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د روان بهیر په ترڅ کې افغانستان ته د زیانمنونکو افغانانو د شړلو په برخه کې شته اندېښنو ته په خبرګون کې ویلي چې پاکستان به افغان هنرمندان خبریالان او د بشري حقوقو فعالان له دغه هیواد څخه ونشړي د کډوالو نړیوالې ادارې د دسمبر په 13 د کډوالو ورځ لمانځلو په مناسبت ویلي چې دوی په دې ورځ په ټوله نړۍ کې د میلیونونو کډوالو د مرستو او خدماتو یادونه کوي کډوال د قربې ودونو د پرمختګ اصلي محرکه قوه ده خو په زورګونو هغه خلک چې کډوالې ته مخه کوي په لارو کې ورکیږي او یا هم مري
مونږ باندې کمیسونه پرتګونه ټول وستل صرف نیکاري پرې غوستلې دا هغه د پاسه بیا دا د بجلی تارونه لرګي چې کم رقم وحشتناک وهلو ترکی پولیسو مونږ سره وکړ
دا درې تنه هغه افغان ځوانان دي چې افغانستان کې د جمهوریت نظام له نسکوریدو وروسته په غیر قانوني او مرګونو لارو ځان تر جرمني رسولې دي خودلته هم ژوند لکړونو خالی نه دي او راتونکو ته ډیر هلمن نه دي
پلس ماشه کیږي راغله يم په قرض او پور باندې په افغانستان کې موږ دومره ماشه چې موږ خپل ماشه غوښ خپل کور تم په رزق او رسو خپل کور مشکلاتونه په حل کول نو موږ خپل په قرضونو راغلي یو هیڅ امکانات نشته دي تر اوسه پورې ما باندې کچاګور پیسې پاتې دي او لاس ماشه موشل جرمن تر راغله ما تر اوسه یو روپۍ کار نه دی کړی په جرمني کې په کم کې فروتم لکه باندې نه همیاشت مې په کم کې تیر کړل تم یاشتي یو میاشت کې هم په کړې
نور بلګریم دا سي هند کرا سره جاګان به سره ګان دا سي زوري بي څوک ډوبلين دي څوک د اسناد پته باندې او زیاته لکان ته منفور کول کیږي اته درس لکان ست چې دوه کال درې کال یو نیم کال کیږي دا غندرو سره وته منفي دته ورکول کیږي او د استاد په تمه اوسې دي په منفي او کلمان ډول.
بابر خان او ملګری عبدالرحمن چې په افغانستان کې د پوز غړیو وای چې په هیواد کې ژوند خوندي نه وو او د جرمني هغو تازه تصمیمونو هم ویرولې دي چې غواړي د کډوال لپاره شرایط لا سخت کړي.
اما کور نه زما غوښتنه کړي چې دا په جمهوریت کې تیر نظام سره کار کړي مرتد سره او دا باید مونږ ته تاسو راکړي مونږ سره خپل شخصي حساب لرو. نو دا کوم مشکل چې مونږ په افغانستان کې لرو دا ټول مونږ دوی ته ویلې دي په دوی یې مونږ ته پاملرنه پینه ده کړي.
جرمنی ته چې هر کال په زرګونو افغان ځوانانو او کورنۍ له ناقانونه لارو د ننکیږي په دغه هیواد کې د دوبلن مقررات یو له هغه استرو ننګونو او زورونکو مسلو څخه ده چې افغان ځوانانو او کورنۍ په دغه هیواد کې ورسره مخ کیږي او دوی په دې برخه کې د نرمۍ غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې دوبلن قانون د اروپایي ټولنې هغه ګډه هوکړه ده چې هر کډوال کوم لومړي هیواد ته د ننکیږي باید هغه غلطې د پناه غوښتنې قضیه ثبت شي او د یو قانوني کډوال په توګه ومنل شي.
دلته خو ډیر مایوسه کړی یو ځکه دولت تابل ورځ راته وویلې کتا د اتلس میاشتې دوبلن پورسي تا ته موږ شپږ میاشتې نوي کال کې نور دوبلن هم درکو نو هغه زه ډیر مایوسه کړم. زه مجبور سم لاړم دولت کې مې ریزم وکړه مالی زه په خپل خواخه غواړم سلاړ سم او ترشته او ترشنه بیا کې ته لاړ سم.
یو شمیر افغان وکیلان چې په لوړه کچه د افغانانو قضیه مخ ته وړي وای په جرمني د کډوالو زیات فشار اقتصادي وضعیت او د جرایم ډیریدو د کډوالو په اړه شرایط سخت کړي. هلی اسد د امریکا غږ جرمني.
دا همدې رپورت په دوام په لارو کې او په قربه هیوادونو کې د افغان کډوالو پښتونزو د خبرو لپاره ل ترکیه نه د کډوالو د حقوقو فعال واحد امینی او ل بنه د کډوالو فعال خاغلی یحیی وردک پر سکایپ را سره دي چې دواړه ته خراغلاست هم په خیر راغلي. خاغلی امینی په رپورت کې مو ولیدل چې کډوال په بد رقم په لارو کې وهل ټکول کیږي ستاسو مندني څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو لیدونکو ته. بالکل تقریبا درې کال وشو چې دغه سرحدونه کې دغه دغه د ستونزې رامنځته کیږي. د سرحدي پولیسو لخوا د ملکونو ډیر تشدد رامنځته کیږي او هم د دې پولیسو ځوانان پر ژوند لاس کوي خصوصا د ترکیې په سرحداتو کې کیسه وتل کیږي دغه مهاجر وزي او ترکیې د داخلي په دغه سرحداتو کې دغه ستونزې مونږ وینو ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي. زه هم یو تن د همدې نسخه یم چې دغه ستونزې مې په خپل سترګو لیدلې دي. ان تر دې پورې چې په سلګونه زمونږ ځوانان چې زما سره د دې شواهد شته او خلک را سره په تماس کې دي د کورنیو چې ورک دي په سلګونه ځوانان په دغه مرزونه کې د بیلابیلو ستونزو لامل یو خدا دې چې واوري یخي د یخلو وجه همدغه سره غورځېږي. همدغه سره چې کوم غدوه کانالونه دي په ترکیه او ایران په سرحد کې دغه ډېر ژور کانالونه دي چې لاندې پکې تیږي دي نو دغه ته چې ور غورځېږي دغلته خپل ژوند د لاسه ورکوي او تقریبا په سلګونو شمېر دي ته رسېږي او دا نادره کوي کورنۍ ورته هلته په افغانستان کې همدغسې نور
او امینی صاحب دغه نور ستونزو ته زه راتللم. تاسو ته خو معلومه ده تاسو خپل ویل چې تاسو دغه لارې لیدلې دي افغانان راځي ایران ته بیا ترکیه ته همدا سفر مخزي دغه د طبيب خور اخوا د اوبو کې دوبیدل په ځنګلونو کې ورکیدل د چارواکو له خوا یا د پولیسو له خوا یا د خلک چلته مسول دي دغه له خوا چې دغه کډوال وهل کیږي ټکول کیږي یا وجل کیږي دا په کوم سیمه کې تر سره کیږي؟
ګوري اریزه صاحب د ترکیه او د ایران ډیر لوی سرحد ده چې ډیر نقطې لري چې دا په دې باندې د قشاقي ځوانان یا مثلا غیر قانوني ځوانان راوړي چې دې کې د قشاقبران لوی لاس دی او د سمونه او د غلارې چارې ټول قشاقبران جوړي ځکه یو تجارت او یو بزنس او یو کار ورته را جوړ شوی دی د قشاقبرانو ته. نو دغه ته یو څو نقطې دي چې د خوې په نوم دی د رازي په نوم باندې دی د قرپوش په نوم باندې دی. دغه نقطې ډېرې مهمې دي او ډېرې غټې نقطې دي او اوږدې نقطې دي. په دې باندې ډېر مزلونه کیږي او دلته ترکانو د ترکیې په خاوره کې ډېر قوی او لوی کانالونه جوړ کړی دی ډیر جوړ چې دغه کم مهاجر چې دی یا کم ځوانان چې دی په شپږ سوه اووه سوه کسانو په شمیر کې دی کانال نه وزي د ترکیې خاورې طرف ته.
پوه شو منیستر، تاته بیرته بیا راګرځم، اجازه راکړئ دلته د ښاغلي وردک صاحب نه یو پوښتنه وکړم. وردک صاحب، په ټوله کې اروپا په ځانګړي ډول جرمني کله هم نه دی ویلي چې موږ کډوال نه منو، دا په خپل یو ډول زرغون څراغ دی د کډوالو د ورتګ لپاره. خو کله چې کډوال د هیوادونو ته رسیږي یا جرمني ته رسیږي، ډیر اوږد انتظار وباسي، او دا په خپل یو ډول ځورونه ده. منو دی نه دی منو، ډیپورټ کوو دی، په میاشتو په کلونو خلک منتظر دي. دا کار ولې کیږي؟
بله، موږ باید دا وویو چې دغه اروپایي هیوادونه او جرمني کډوال منی ځکه چې دوی بشری قوې ته ضرورت لري، دلته د کار مارکیټ لپاره، د دوی اقتصاد لپاره. خو دوی هغه کډوال منی چې تحصیل کرده وي، چې دلته راشي کار وکړه، چې دلته پیسې راوړي، لکه ډاکټر وي، نرس وي، او د دوی د ټولنې په درد وخوري. خو همزمان دوی هغه کډوال نه مني چې د دوی د ټولنې، د دوی د خرونو، د دوی بار د جامعه شي. دلته دغه تفاوت شته دی.
وردک صاحب، دغه تاسو د ډاکټرانو یا د نورو مسلکي کسانو یادونه وکړه، په اروپا کې په مجموع کې په غرب کې داسې ویل کېږي چې دغه با استعداد خلک، تحصیل کړي خلک، په دغو هیوادونو کې په ډیرو شاکه کارونو باندې بوخت دي. دوی ته خپل فیلډ کې وظیفه پیدا کیږي؟
او تاسو خبره په ځینو مواردو کې صدق کوي. په خوا هم همداسي وو، ځکه چې په جرمنی کې هغه ډاکټران زیات وو، خو په ورستیو کلونو کې دلته جرمنی په بیلابیلو برخو کې، لکه همداسې د ډاکټر کمبود شته، د نرس کمبود شته، او په نورو برخو کې هم مثلا د آی ټی په برخه کې کمبود شته. هو چې دوی په دغو برخو کې نفر منی او غواړي چراش جرمنی ته.
اوردک صاحب، تاسو خبره مقصد دا ده چې هغه خلک چې مسلکی یو څه کاروبار زده دي یا باسواده خلک دي، دغه د کډواله اسناد زر پروسس کیږي او د نور ځکه ځندول کیږي چې اسه بهانه ده؟
او په عمومي توګه سړی همداسې ویلای شي. خو دغه جرمنی او اروپا کې په مجموعي توګه دوی پلان په دې باندې کار کوي چې دوی ټول اروپا اتحادیه کې یو مشترک د پناهندگی یو سیستم جوړ کړي، چې هغه کډوال ممانعت وشي چې هیڅ اروپا ته داخل نشي، چې دوی نه غواړي. لکه هغه کډوال چې د دوی هغه کېږي د سوسیال، یعنی د مرستو نه کومک اخلي.
تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله چې په ټوله کې اروپایي اتحادیه غواړي چې د کډوالو مخه ونیسي، چې پر دوی باندې بوج کیږي. د دې تر څنګ یو بل قانون چې دغه د ډوبلین قانون چې ورته وایي، دغه سره کمپلی کیږي. دوی وایي چې هغه خلک چې لومړی کوم هیواد ته راشي، په کوم ځای کې د ګوتو نښان ترې نه واخیستلی شي، په هماغه هیواد کې بستنیږي. کچیرې دغه ټول اروپایي هیوادونه یو شی وي، ولې د کډوال د فرانسې او جرمني طرف ته ډېر کش کوي؟
موږ باید پوه شو چې په دا وروستیو اویا کلونو کې اروپایي هیوادونه غواړي چې خپل اقتصاد، خپل سیاست، ټول سیستمونه سره یو ځای کړي. په وروستیو شلو کلونو کې هم همداشان د پناهندگی قوانین غواړي چې دوی سره یو کې، ځکه چې په ټولو اتحادیه د اروپا کې چې یو ستاندرد د پناهندگی موجود وي، د پناهندگانو سره یو رقم برخورد وشي. نو ادو په خاطر دوی همدغه دبلین موافقت نامه جوړه کړې ده چې څو واره دا اصلاح شوله. دا مختلف اهداف لري. یو هدف یې همدغه دی که یو افغان مثلا یونان ترازی او یا ایتالیا ترازی، همه اولینه اروپایی هیواد که چه دوی هلته داخليږي هغه مسول دی دوی د کیس د پناهندگی دی هغه اجازه نه لري چې بیا په جرمنی کې هم کوشش وکا یا یو بل هیواد کې هم کوشش وکا چې په ټوله اروپا کې یو هیواد د دوی د پناهندگی د کیس مسئولیت واخلی او نور اهداف هم شته په دوی کې یو بل هدف د دوی دغه دی چې دغه پناهندگان خصوصا یو هیواد ترانه شي ځکه چې اکثره غواړي چې جرمنی تراشي ځکه چې دا یو لوی هیواد دی لوی اقتصاد لري او تقریبا نیم میلیون افغانان یا افغان نژاد خلک دلته ژوند کوي.
مننه وردک صاحب. مننه ښاغلی امینی صاحب، یو خو دغه کډوال دی چې د ایران راځي او په دې لاره باندې تیریږي،
مننه لرم
امینی صاحب. نه پښتنه وکم امینی صاحب، د یو خو دغه کډوال دی چې د ایران لاره او د ترکیې لاری راضی په تیریږي. دوهمه خبره دا ده چې یو شمیر افغانان په ترکیه او ایران کې په قانوني اسناد میشتي یا په غیر قانوني اسناد باندې الته ژوند کوي. ستاسو خواته د کډوال چې الته اوسېږي د هغوی حال څنګه ده؟
ډیره مننه. دوه ډوله کډوال دلته شته، غیر انساني دغدي غیر قانوني دي، او کوم چې قانوني دلته ژوند کوي دا غیر ستونزې کمې دي، دا غیر قانوني ستونزې نشته لکه څومره چې د غیر قانوني کډوالو دي. د قانوني کډوالو ستونزې سفارت او کنسلګری پورې راځي کیږي چې هلته ورځي، او اوس خو سفارت او کنسلګری د افغانستان اسلامي امارت سره ده او هلته ډیپلوماتان ټول فعالیت کوي، خو تر هغه چې جمهوریت په جسمره پوهېدل هغونه نه پوهېږي، په هغونه کار هغونه سری نه دی، خو کارونه بیا هم روان دي. خو د غیر قانوني کډوالو ستونزې اوج ته رسېدلې دي، زیاتې دي، باید رسېدګي ورته وشي. که رسېدګي ورته ونه شي نو دا ستونزې نورې هم زیاتېږي. دلته هغه کډوال چې په ترکیه کې دي او غیر قانوني دي، نیول شوي دي د پولیسو د خوانه، شمېر یې زرګونو ته رسېږي چې دلته په کمپونو کې بے برخلیک پراته دي، او د افغانستان کم سفارت او کم ډیپلوماټان چې دلته دي دغه په اړه باندې کم تسهیل نه نیولې، کم پروسیجر نشته دی، دا غیر قانوني دي، مګم کم جرم په لچ دا دلته پراته دي. همدغه څه د اروپا شو مخکې تاسو ته یادونه وکړه، دا ډېر یو جدی مسله ده، باید دې ته یو توجه یو فرق
پوښوم امینی صاحب، پوښوم واخره سره کم شو ډیره بخنه غوړم. له ترکیه نه د کډوالو د حقوقو فعال واحد امینی، او لبن د کډوالو د حقوقو فعال هاغلی یحیی ورده کور موادان چې موږ ته وخت راکړو او خپل 55 مر سره شریک کړی. ډیره زیاته مننه.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غک نوې ځانګړې خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1499 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهیره وای.
پاکستان او افغانستان اړیکو ترنګرتیا وروسته په عربي اماراتو کې افغان سوداګر اغیزمن شوی دی. د افغان سوداګرو په وینا په کراچۍ کې د دوی د توکو ډکې لارې ایساریږي او مالیه هم پر زیاتې شوی دی. نور حال د عرفان بهادر پر رپورت کې.
په متحده عرب اماراتو کې د افغان تاجرانو د شورای او مشرغړي ویو ویډیو ته ویلي چې دلته مشته تاجران افغانستان ته د کراچۍ بندر د لارې سامان اکسپورت کوي، خوست دوی د تاوان سره مخ دي. عزت الله نیازی زیاته کړه د عربی اماراتونو د کال 2021 پورې 1.1 بلین ډالر پورې اکسپورت کېدو، چې زیاتره د پاکستان په لارو خوست کم شوي او طالبان د ایران سره په ترانزیټي روټ خبرې کوي، خو د نړیوالو بندیزونو له وجې دوی د عربی اماراتونو بندر عباس باندې اکسپورت نشي کوي.
افغانان نور مشکل لري د افغانستان ته د وارداتو برخه کې چې موږ یو د کراچۍ پورت لرو یو بندر عباس لرو دغه دوه پورت دی غم د کراچۍ کې ډیر زیات اوس پاکستان لترپ ځینې برخو کې دغه زیات کړي ټیکس او کم دغه چې دی دغه زیات شوی دی نو کنټینر یې البته بندي مشکلات دي تجارتونو ته ډیر سخت مشکلات سره دغه ستونزې دي
د افغان امریکن چمبر اف کامرس مشر ویو ویډیو ته ویلي د طالبانو حکومت راتلو پس تاجرانو ته افغانستان ته په سامان ایکسپورت کولو کې یو شمېر مسلې رامخته دي
مونږ تاجران یو هم د افغان اولس فکر کوو مونږ نه غواړو چې افغان اولس د زیات ستونزو ښکار شي او مونږ لا سکول پکار دي ځکه چې د طالبان حکومت تر اوسه په اقتصادي استحکام راوستلو کې ناکام ښکاری
د افغان تاجرانو په وینا افغانستان ته زیاتره سامانونه د متحده عرب امارات نه لیږل شي خو کله ورته په کراچۍ کې سامان کلیر کولو کې مسلې وي او کله د تورخم او چمن بارډر بندې لکبلا په سامان خرچه سی واقعي نو د توکو نرخونو کې زیاتواله راځي او اثر یې په تاجرانو او عام اولس پریوزي
شو کولای چې ایران لري مالونه راوړو ځینې مالونه ځینې هوادونه کولای شو چې راوړو نو ځینې هوادونه البته پابندیان دي ایران باندې موږ نو شو کولای چې د ایران لري مال راوړو مجبور وي چې پاکستان د کراچۍ د بندر لري مالونه راوړو چې هغه باندې قیمت ډیر زیات پریوزي بدبختانه چې پرون زمونږه د تجارانو یو شورا یو میټینګ یو تجار ویل چې موږ یو کانټینر مال په کراچۍ کې تقریبا $15,000 د پغې باندې $14,000 د غره غلي مصارف راغلي
عربی مراد کې د افغان تاجرانو په وینا د طالبانو حکومت راتلو پس افغانستان ته د پاکستان په لار ستونزو افغان تاجران اغیزمن کړي او پکار ده چې دواړه هیوادونه د تجارت دپاره یو مشترکه تګلارې روباسي د دې وی چې سمودینه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی سی واقع دو پس طالبانو د تجارت دپاره د ایران سره اړیکی هوګی کړي او ایران هم ورل مثبت جواب ورکړي خو د پاکستان حکومت دریض دی چې طالبانو لخوا د ترهګرو خلاف ګامونه نه غستل د وجه دوړ خيزه تجارت اغیزمن کیږي عرفان بهادر وی او وی دیوا
لا متحده عربی امارات او افغانستان ته په سوداګرۍ کې پښتون زو د خبرو لپاره له دوبه نه په دغه هیواد کې د افغان سوداګرو د شورا مشر خاغلی عبدالله صدرخیل پر سکایپ را سره ده صدرخیل سب ستریم شي په خیر راغلی صدرخیل سب اصلي ستونزه په کوم ځای کې د مونږ له پاکستان سره داسې د سوداګرۍ کوم تړون نه لرو کداغه تړون نه پلی کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ته استاد څنګه کارانه تاسو تلویزیون د لارې نت ګرانو ریډونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم نا مونږه له پاکستان سره ډېر له پخوانه قرارداد درو د مونږه دوی سره څو ځلته دغه ترانزیټي قراردادونه کړی دي خو د پاکستان لخوا هغه نه پلی کیږي نه عملی کیږي مونږه قرارداد درو لکه اوس دوی برنه حق دي مونږه د تاجرانو حدود د 15000 کانټینر مالونه چې ډک دي د کانټینرونو په کراچۍ بندر کې دوی سار کړی دي لس فیصد ټاکس ته نه اخلي په هیڅ دنیا کې په هیڅ قانون کې دانشته چې ترانزیت مال دی له ملک ته تیریږي بل ملک ته تیزي او د ټاکس پی ورکي نو داسې او دغه تر نه پیګم چې دوی هر وخت ویلي دي دغه 22 کاله کېږي چې دی کرزی صاحب او د اشرف غنی صاحب او د اوس حکومت دغه مشکلات موږ له دوی سره لرو او دا مشکل تر اوسه چا ورته د حل لار پیدا نه کړ
صدر خیل صاحب پاکستان په دې وروستۍ کې د ځینو موادو په لیک بندیز لګولای او پاکستانی چارواکي وايي افغان سوداګر له خبرتیا سره سره بیا هم دغه توکي را لیکدوي ستونزه یوازې په همدې کې ده ک بل کوم خبره هم شته هغه توکي چې دوی بند کړی دي هغه کوم توکي دي
دوی په یو سره توکو باندې هغه بندیز لګولای دا چې دوی واړي چې دا توکي یعنی افغانستان ته زیو بیرته مونږ ته راځي نو هغه توکي بنکړی دي او کوم توکي چې خلاص دي هغه هم ویل چې سل په سل به ته ګارانټي دلته لمو سره جمع کړي او لس فیصد به مالیه ورکړي بیا به توړي خو چې مونږه پوښو چې دا مال ته په افغانستان ته ویوړی او لږه ځنه دې مونږ ته اسناد راوړو بیا به دا ګارانټي ته درکو اول دی پاکستان له حکومت نه ګارانټي خپل پیسې نه شخصي ګارانټي پیسې بیا څوک تضمین کوي چې دې مونږ نه واخلي نو دوی هغه شرایط دوی دي په مونږ باندې عملي کوي او مونږ هم بختانه چې تر اوسه بل لاره پیدا نه کړه د چاها بهار پورټو چاغه د اوسنی حکومت مشران ورغدل او ایرانیانو سره وکړو چابهار پورته غټي کشتی تلینه شي سر بندر عباس ته زی او بندر عباس ته چې مونږه تاجران دی ایران په لار باندې ترانزیت ماړي بانکونه پیسې حتی دی شپینګ کمپنیانو نه ترانسفر کوي چې په کې دی ایران نوم راشي حتی له چین نه مال نه درکوي چې دی ایران په لار اوسو ایران د سکشن لاندې ده نو مونږه اسمان پورته د ځمکه کته د کومه لارې نه افغانستان ته مواد ورسو.
صدر خیل صاحب دغه کانټینر چې تاسو یادونه وکړه په دومره غټ اندازې چې ولر دي دي کې اي هغه مواد دي چې دوی پر بندیز لګولې ده کنه عام ارتشی په شکل دي؟
نه 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 عام دي کې به هغه دوی چې بندیز په لګولې ده کې دې چې په دې کې هغه 200 to 250 کانټینر دا نور ټول هغه مواد دي چې بندیز په نشته او دوی چې دوی دومره تکړه دي چې دوی وایي چې تاسو لا خاور نه مونږ ته د مال بیر تکا چا کی خو دوی د خپل سرحدونه ټینګینو مونګه یې مونږ په مال سره د خپل ما مل نشي ساتلای نو څوک ملک مونږ ورته وساتو مخ ته تجارت کو مخ خپل مال ته ملته خپل خلکو ته خدمت کو چې په ارزان توګه باندې دوی ته مواد ورسو نو چې د لار را باندې باندې د دنیا په هیڅ قانون کې نشته ترانزیت لار دی په چوپ په بل همسایه ملک باندې ته باندې
سوداګر څه اقدام کړی دی کوم نړیوال ټولنې ته کوم اریزه کړې ده یا د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي په افغانستان کې حکومت هغه په رسمیت نه پیژندل شوی؟
نو سوداګر خو تاسو هغه مطلب د پښتو کې وایي ملا منډه ترجمه ده سوداګر منډه صرف تر خپل حکومت پورې ده خپل حکومت هم چې نو حکومت راغلی د غوبه خپل وس کړی د څو وری حیات ولیږو پاکستان ته دوی وعدی ورکي پاکستان حکومت عملي کوي نه خو مونږ بله لاره نه لرو د ما مشوره خپلو تاجرانو ته دا ده چې اوس فی الحال باید د پاکستان په لاره باندې مال ونلیږي چې په هره بله لار یو لاره دې پیدا کړي چې تر څو پورې مونږ دغه مشکل په عمدهیي توګه باندې حل نه شي په دا رقم نه حل کیږي چې یو ورځ د مونږ دا مشکل نه ده چې مونږ د افغانستان میوي ورسیږي کله وچه ولامدې میوي چې مونږ ورسیږي مونږ په کله تورخم راته باندې کله بولدک راته باندې چې مونږ بیچارهګان د حاکین بستک الکارو کې چې رومای یو میوه اصل واخلې هغه چې پاکستان بارډر ته لاړ شي دی په یو هفته دروازه باندې کې هغه ټول شانه ملته په موټرو کې خراب شي په ټرکو کې خراب شي نو مونږ دا مشکل باید حل کوو که مشکل حل نکو د مونږ تاجرانو دومره ضربه ولیدله چې بعضی خلکو نیمه سرمایه له لاسه ورکړه په دغه تلور بنځه میاشت کې د دې بریج له وجې نه او بعضو ټوله سرمایه له لاسه ورکړه په داسې کانټینرو کې داسې شیان هم شته چې قیمت د بسته کانټینر $15,000-$18,000 ده او د بریج تر اوسه په $10,000 راغلی ده نو دا مشکل مونږ له نړیوالو سره هم شریک کړی دی مونږ دغه درې ورځې څلور ورځې مخکې د فرانسې 16 فرشي د افغانستان لپاره د لغه سره د مونږ په د بزنس کونسل په دفتر کې تاجرانو سره غونډه لغنه مو خوښو کو د امریکا د سفارت نمم کړه د افغانستان لپاره د نورو سفارتونو د افغانستان لپاره د اوس په دوحه کې د 20 دی ټولو ته خپل شکایت را سوره ده په شمول دی حکومت نو تر اوسه پورې دا مشکل نه ده حل شوی.
طالبان څه وایي چې څه کوي کني کی؟
طالبان وایي موږ دوی سره په خبرو اخته یو دوی باید حل کړي او که حل نشي مجبور چې بل لار پیدا کړو د ترکمنستان لارې نه لاري ایران لارې نه لاري ازبکستان لارې نه خو یو لار به پیدا کړي بل لار خو نشته نو چې یو څوک لار نه درکې مجبور شي بل لار ځان ته پیدا کړي چې خپل ملک ته مواد ورسو.
ډیره زیاته مننه له دوبینه په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا مشر ښاغلی عبید الله صدر خیل کور موعدان چې موږ ته وخت راکړو دا معلومات مو سره شریک کړو.
تاسو نه هم مننه.
ډیره زیاته قدرمن لیدونکو دا وه د نن ورځې اتصال خبرونه تر بلې خبرونه ما او زما ګرانو همکارانو ته اجازه راکړې تاسو په لوی او بخون کې سختن سپارم.